څلور بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه شی چاري. په دې خبرونه کې مو د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوي له خبرو خبرو او د افغانستان د انتخاباتو په اړه به واورئ چې د انتخاباتو په ورځ به د رای ورکولو شاوخوا 2000 مرکزونه د امنیتي ګواښونو له امله تړلي پاتې شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
په بلخ کې تر شپېتو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ایران او د هرات ولایت ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل سوي دي. د فرانسې ولسمشر د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره ګوري. په بلخ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې په زرې ولسوالۍ کې د ملي اردو په هوایي حملو کې تر شپېتو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. د 209 شاهین قل اردو ویان حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې په وژل سوو کې د طالبانو مهم قمندانان هم شامل دي.
په نتیجه کې د طالبانو د دریو کلیدي قمندانانو په ګډون د طالبانو شپږ شپېته تروریستان وژل شوي، شپږ یې ټپیان او د وسلو مهمات او منفجره وسایلو یوه لویه زیرمه تخریب شوې ده.
ښاغلی رضایی ویلي چې په حملو کې د وسلولو تر 1500 زیات وسایط له منځه وړل سوي دي. د 209 شاهین قل اردو ویان وایي چې دغه هوایي حملې په تیرو 24 ساعتونو کې سوي دي. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې په بلخ کې تر 1000 زیات پوځیان وژلي دي. بلخوا په فراه ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د فراه امنیه قمانداني وایي چې دغه پوځي عملیات چې لا هم دوام لري د قاتم لاټړ مموریت هم پکې برخه لري. ویل سوي چې عملیات د پښترود ولسوالۍ د ناامنو سیمو د تصفیې لپاره پیل سوي. د فراه د امنیه قمانداني ویان محب الله محب نن وویل
د فرا د پښترود ولسوالۍ د ګجګین کلي په مربوطاتو کې د الوتکو د بمبارۍ له کبله چې د ترورستو طالبانو پر یو موټر شوې، د طالبانو د یوه مهم قمندان حافظ قدرت 15 کسان وژل شوي او موټر یې چې وسلې او مهمات پکې بار وو یو مخ له منځه وړل شوی.
وسلوالو طالبانو په پښترود ولسوالۍ کې د تازه عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. د فراه ولایت چارواکو تر دې مخکې هم په پوځي عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو خبر ورکړی وو. د پروان ولایت چارواکي وایي چې په سیدخیل ولسوالۍ کې د ملي امنیت یو کارکوونکی وژل سوی دی. د پروان یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته نن وویل چې دغه مامور تېره شپه په ډزو وژل سوی دی. سرچینه وایي د پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول سوي او په دې اړه پلټنې روانې دي. د ایران یو خبری آژانس وایي چې د ایران د مشهد او هرات ولایت ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل سوي دي. مهر خبری آژانس نن د ایران د خراسان رضوی هوایي ډګرونو د عمومي رئیس محمد باقر قاسمزاده په حواله خبر ورکړی چې دغه الوتنې به هر جمعه کیږي. د مشهد او هرات ترمنځ مستقیمې الوتنې چې مخکې د آریانا افغان هوایي شرکت او د ایران د کام هوایي شرکت لخوا ترسره کېدې ځنډول سوي دي. تر دې وروسته به دغه پروازونه د ایران د کیش هوایي شرکت لخوا ترسره کیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره ګوري. د دې کتنې هدف د 2015 میلادي کال د اټومي تړون خوندي کول دي چې پر اساس یې باید تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړي. د ماکرون دفتر نن تایید کړی چې دا کتنه به په پاریس کې وسی. دا کتنه په داسې حال کې کېږي چې سبا د فرانسې په بیاریز ښارګوټي کې د G7 یا د نړۍ د او صنعتي هیوادونو درې ورځنۍ سرمشریزه پیلېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد دې ته تیار دی چې د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره د فرانسې پر وړاندیزونو غور وکړي. دغه تړون له تهران څخه غواړي چې د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړي. جواد ظریف په عین حال کې ویلي چې ایران به په فارس خلیج کې د امریکا هیڅ ډول مداخله ونه زغمي. د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې امریکا د 2013 میلادي کال په می میاشت کې له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. د قرغیزستان د پخوانی ولسمشر المسبیک اتمبایف یو نږدې همکاره ایرینا کراموشکینا په کور کې نظربند سوی ده. پر هغې تور لګېدلې چې د اګست په لومړیو کې د اتمبایف د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې پر مهال یې ځینې کسان برمته کړي وو. ایرینا کراموشکینا چې د پارلمان غړی هم ده د جرم شریکه بلل سوې ده. په قرغیزستان کې یوې محکمې پرون حکم ورکړ چې کراموشکینا دې د دغو تورونو له کبله د اکتوبر میاشتې تر 8 نیټې په کور کې نظربنده وي. میرمن کراموشکینا د محکمې تر حکم وروسته رسنیو ته ویلي چې دا به له قانوني لارې د عدالت او حقیقت لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. کله چې د اګست میاشتې پر اومه او اتمه د پخواني ولسمشر اتمبایوف پلویان له امنیتي ځواکونو سره په شخړه واوښتل، کرامشکینه د اتمبایوف په استوګنځي کې وه. د دوغو امنیتي ځواکونو د پخواني ولسمشر اتمبایوف د نیولو هڅه کوله. اتمبایوف چې د اګست میاشتې پر اتمه امنیتي پوځیانو ته تسلیم سو، دا مهال په کور کې نظر بند دی. او د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی وایانده وایي چې وروسته له هغې چې د مسکو یوې محکمې د ناوالنی د بند سزا د تمدید پیشنهاد رد کړ، نوموړی له زندان څخه خوشې سوی دی. کیرا یارمیش د خپل ټویټر په حساب کې د ناوالنی عکسونه خپاره کړي چې نن سهار له توقیف ځای څخه د راوتو په حال کې دی. په یو عکس کې ناوالنی ښکاري چې د دروازې د باندې د خبرې لانو یوې ډلې ته خبرې کوي. الکسی ناوالنی چې د کرملن له انتقاد کوونکو څخه د تیره میاشت وروسته له هغې په 1.5 ورځني بند محکوم سو، چې له خلکو یې غوښتنه وکړه چې په یوه مناسب اعتراض کې برخه واخلي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:05 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نن تر دې دمه نه دي پیل شوي. وړاندې دوحې ته ورځو. د سولې په اړه د ولسمشر اشرف غني څرګندونې هم لرو چې ټینګار کوي له افغان حکومت پرته بل څوک د افغانستان د سولې تړون نشي لاسلیک کولای.
بدون ما کی یک پیمانه سولې امضا کرده میتونه؟ توافقنامه بین یک دولت و یک نهاد غیر دولتی حیثیت حقوقیش چیست؟
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ به د امنیتي ګواښونو له امله د رای ورکولو شاوخوا 2000 مرکزونه تړلي وي. د انتخاباتو یو شمېر څارونکي دې ته اندېښنه لري.
حکومت او د امنیتي سکتور خپل هڅې وکړي او کمیسون او کنګرن په دې اړه باندې بشپړ شو چې د امنیتي پوښښ پایتره پراخه شي.
په دې خبرونه کې د غزنی په ښار کې یو سندریز بانډار ته هم ورسو. د قطر په پلازمینه دوحه کې د زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نن تر دې دمه چې په قطر کې د ماسپښین 2 بجې او نږدې 40 دقیقې دی نه دی پیل شوی. د وهې ته ورزو له غزا د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال ایوب خاورین په ټلیفون را سره دی. خاورین صاحب، خبرونه ته شرغلی د ازادي راډیو د 12 بجو په خبرونه کې تاسو ویل چې له ماسپښین وروسته به د طالبان و امریکا او امریکایي پلاوی خبرې شروع شي. دا خبرې کله پیل شي؟ بله
څو شېبې وړاندې چې زه د طالبانو له ویان سره وغږېدلم، د نن خبري پیلې کی کو د ماشین نوروز په هدف امداغه د تلورو کې جوړ بجو شاوخوا ده. نن مکتل کې یې پرمون په دې وخت پیل شوی او د شپې تر نو وخت یې له صبح جوړ دوام وکړ. نن هم همدا سي پلان شوی دی.
بله،
چې خبري به څو ساعتونو کې پیل شي.
خبرین صاحب، د طالبانو او امریکایي پلاوی د نننیو خبرو تر پیل مخکې تاسو څه معلومات ترلاسه کړی چې کوم موضوعات د غونډې د بحث لپاره غوره شوي؟
بله، د طالبانو هیات وایي چې نن به په تخنیکي ټکیو او د تطبیق په میکانیزم غږیږو، او دای هم ورسره زیاته کړه چې په دغو ټکیو کې هم ډېرې حل شوي دي او توافق هم پرې شوی ده، او ډیر لږ پاتې دي چې دوی هیله من دي چې هغه به هم په دې نن او سبا کې حل شي.
د تخنیکي برخې مسله د سولې د خبرو په تیرو پړاوونو کې هم طالبانو یادوله، په دې برخه کې تاسو ته توضیح در نه کړه چې تخنیکي برخه یعنی څه؟
د دوی سره چې کله غږیږو تخنیکي برخه وایي هغه ګامونه دي چې د توافق نه وروسته به یې دواړه لوري یو په یو عملي کوي. په دې کې د امریکا لوري د ځواکونو د رایستلو په کومه بهیر یا مهالویش ټاکل شوی چې دا کمن دوی به په هغې توافق ته رسېدلي، خو په مقابل کې د طالبانو لوري هم داسې ګامونه باید واخیستل سي چې باغې په افغانستان کې د تروریزم د مخنیوي لپاره حتمی دي او د منطقې د امنیت لپاره ضروري دي. دغه دواړه باید یو بل سره مونږ دي کومکی وي د ځواکونو د ایستلو لپاره لار هواره کړي او د طالبان لوري هغه خپل کړي ژمنې یو په یو عملي سي. تر څنګ یې په دې کې د افغانستان د حکومت د افغانستان د اسلامي جمهوریت د هیئت سپاری کې د افغانستان د سیاسي هم تبن شامل دي د پیزلس کتی د هیئت څخه کول شوی ده. د هغه سره د خبرو پیل کېدل هم د دې موافقه د لاسلیک لپاره یو یو حتمی بلل شوی دي. هغه خبرې چې پیل شي تر څنګ به د په عین حال د ځواکونو ایستل او د طالبانو لوري نوري کړي ژمنی عملي کیږي چې دغه څلور ټکي چې په د مذاکراتو په پیل کې ښاغلي خلیزاد یاد کړي ول هغه څلور سره به د یو بل سره تړل شوي دي چې یو بل سره به د یو بل د دې ټولو په سرته رسولو کې به یو بل سره کومک کوي.
البته خاورین صاحب په هغه څلورو ټکو کې د اوربند مسله هم و، خو په روسیو کې داسې نه تایید شوی راپورونه خبره شوې دي چې طالبان اوربند ته غاړه نشتی که څنګه؟
طالبان د بشپړ اوربند چې د یو اعلان سره اوربند وکړي دغه غاړه نږدې او د دوی ټینګار په دې ده چې څنګه چې دغه عملي کیږي دا پروسه او د افغانانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي ته اوربند موضوع به هلته مترکیږي او په سلسله واره به دغه اوربند عملي کیږي. خو بیا هم تر څو پورې چې اعلان نه شوی او د بین الافغاني خبرې اترې پیل شوی نه تر هغې پورې د اوربند اعلان نه کیږي.
خاورین صاحب کور ودان چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته د سولې په ارتباط د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د روانو هڅو په اړه تیر شپه وویل چې افغان حکومت د انتخاباتو ترڅنګ له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په وړاندې د ټولو خندونو د لمنځه وړلو لپاره هم هڅه کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د نوي پړاو خبرې یو ځل بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي، ولسمشر اشرف غنی وایي چې د احتمالي سولې هر راز تړون به د افغانستان له حکومت سره کیږي. د طالبانو د سرچینو په حواله راپورونه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون د طالبانو له استازو سره وکتل. یوه طالب چارواکي چې په دوحه کې د پرونۍ کتنې له جریانه پرته له دې چې ګډون پکې ولري خبر دی، خو د خبرو اجازه نه لري. اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو نوی پړاو پیل کړی دی. ښاغلی غنی پرون پنجشنبه د سوالونو او ځوابونو په یوه غونډه کې چې د طلوع د خصوصي ټلویزیون په نوښت جوړه شوې وه په دوحه کې روانو خبرو ته د اشارې په ترڅ کې څرګنده کړه چې د سولې په اړه اساسي پریکړه به د افغان حکومت په ګډون په راتلونکو خبرو کې کیږي.
حضور ما در اوجه ضروری نیست، حضور ما در مذاکرات ضروری است که مستقیم میشه. بدون ما که یک پیمان صلح را امضا کرده میتونه، توافقنامه بین یک دولت و یک نهاد غیر دولتی حیثیت حقوقیش چیست؟ شریک اساسی ایالات متحده امریکا و ناتو جمهوری اسلامی افغانستان است که امراش پیمان های واضحی وجود داره. از طرف نهاد حقوقی افغانستان که قوه مقننه افغانستان است تصویب شده، لوی جرگه افغانستان برای صحه گذاشت.
زلمی خلیلزاد لده مخ که پا اتو پراونو که لطالبانو سر خبری کری چه دوارو خواوی نتایج مثبت بللی دی، خود خبرو پا دی طولو پراونو که افغان چارواکو گدون ندرلود ځکه د طالبانو مرکچیانو له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کړې. ښاغلی غنی وویل د ده د حکومت اساسي هدف د هغو خنډونو لرې کول دي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر وړاندې پراته دي.
ما موافق هستم که مذاکره صورت بگیره، چون هدف اساسی ما ایست که باید صدره که در قسمت مذاکره مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان بود از بین برداره. حضور قوای بین‌المللی یکی از این موضوعات است، اما مناسبات طالبان با پاکستان، شبکه‌های توریستی و شبکه‌های مواد مخدره موضوع دیگر است.
د طالبانو هغه چارواکي چې د خپل نوم نه خودلو په شرط ل اسوسییټډ پرس اژانس سره خبري کړي ویل دي چې خغلی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر لمشر مولا عبدالغنی برادر سره هم دوه په دوه وکتل. خلیلزاد او د طالبانو سرچینو د دې راپور د جوړیدو تر وخته د پرونیو خبرو په اړه رسمي څرګندونه نه دي کړي، خو امریکایي چارواکو او د طالبانو ویاندویانو مخکې له دې هله څرګنده کړې چې ښایي په دې پړاو کې دواړه لوري یوې وروستۍ موافقې ته ورسیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په ورځ به شاوخوا 2000 د رای ورکولو مرکزونه تړلي وي. د دې کمیسیون ویاند نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو په ورځ د تړل شویو مرکزونو دلیل ناامني ده. په ورته وخت کې دغه موضوع د نظرو بنسټونو اندیښنې هم پیدا کړې دي. خاطر پردیس له کابل له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې شاوخوا څلوي خورز د ولسمشۍ ټاکنو ته پاتې، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو په ورځ د 2000 د رای ورکونې د مرکزونو له تړل کېدو خبر ورکوي. عبدالعزیز ابراهیم د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ویندویانو څخه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو د معلوماتو له مخې دغه مرکزونه په هغه سیمو کې دي چې د امنیتي ګواښونو ګراف پکې لوړ دی.
د
وی دی ټاکنو خپلواک کمیسیون امنیتی درو ته د 2355 مرکزونو د امنیت د ټینګښت وړاندیز کړی. امنیتی درو د چړونو وروسته ویلي چې کولای شي د 5303 وی مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د راپورونو په اساس دغه تړل شو مرکزونو ډیری برخه په فراق، کندوز، غزنی، هلمند، جوزجان، زابل او سرپل ولایتونو کې دي. دا چې د دې مرکزونو له تړل کېدو سره به څومره افغانان د ریورکون له نعمت څخه بې برخې پاتې کېږي د ټاکنو خپلواک کمیسیون په اړه څه نه وایي. د کمیسیون چارواکو په وینا تړل شوی مرکزونو د هغو مرکزونو له ډلې دي چې پخوا پکې د ریاچونې نوم لیکنه شوې وه. په همدې حال کې د ټاکنو پر سر یو شمېر نظر بنسټونه وایي چې د دې مرکزونو په تړل کېدو سره به د ټاکنو سرتاسریتوب او مشروعیت تر پوښتنې لاندې لاړ شي. د افغانستان د آزادو عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
که دا چې په امنیتی دلایل عمل نه په انتخاباته کې خلک محروم کیږي د نکنه وارد او د موږ غوښتن دا چې باید حکومت او د امنیتی سکتور خپل هڅې وکړي او کمیسیون او کندانم په دې اړه باندې بس کوشش وکړي چې د امنیتی په خښ هغه سایتره پراخه شي او خلکو ته د ټاکنو کې برخه اخیستنې فرصت مساعد شي که چېرته تکانات سره کیږي.
ټاکل شوی ولسمشۍ ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه تر سره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خبره دغه پروسې ته شاوخوا 9 میلیون افغانان نوملیکنه کړي او د دې نوملیکنې په اساس به د رای ورکونې صندوقونو ته د رای د استعمال لپاره ځي. همداشان ولس نوماندانو ولسمشۍ ټاکنو ته د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله په شمول ځانونه نوماند کړي.
ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه خبري وکړي. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون بنن په پاریس کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وګوري او د دې هیواد د لنجمن اټومي پروګرام په اړه به خبري ورسره وکړي. دا ډول کتنې چې د یو اروپایي هیواد ولسمشر د کومبل هیواد د بهرنیو چارو وزیر سره وګوري نسبتا غیر معمولی دي، خو دا لیدنه مهمه بلل کیږي ځکه لدې یو ورځ وروسته به فرانسه د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزه کوربه وي. په پام کې ده چې د فرانسې په جنوبي ښار بیاریتس کې په دې درې ورځنۍ غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم ګډون وکړي. ولسمشر ترامپ تیر کال د ایران له اټومي موافقې چې د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو لاسلیک کړی و د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل. ظریف په روانه اونۍ کې د اسکندنوي هیوادونو ته له سفر وروسته ویلي و چې په پاریس کې به هم خبرې وکړي. د ماکرون او ظریف کتنه په داسې حال کې پلان شوې ده چې په دې وروستیو کې د لویدیځو هیوادونو او تهران ترمنځ اړیکې د ایران د اټومي پروګرام د لا چټکېدو له کبله ترینګلې شوي. تهران د 2015 کال له اټومي موافقې د امریکا له وتلو او پر دې هیواد د ولسمشر ترامپ د بندیزونو له بیا پیلې وروسته د خپل اټومي پروګرام د پراخولو اعلان وکړ. که څه هم یو شمیر شنونکو خبرداری ورکړی و چې د امریکا وتل بل ایران سره د 2015 کال د موافقې اعتبار هم لمینځ یوسي، خو فرانسې او د دې موافقې نورو اروپایي لاسلیکونکو یې د اعتبار د دوام غوښتنه کړې. ولسمشر ماکرون ټینګار کړی چې له ایران سره د روان کړکیچ د پای ته رسولو یوازینۍ لاره ډیپلوماسي ده، او په تیره یوه میاشت کې د بهرنیو چارو وزارت یو جګپړی ډیپلومات ایمانویل بونی دوه ځلې تهران ته واستاوه. د فرانسې د جمهوري ریاست یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې دا لیدنې کتنې به دوام وکړي. ماکرون د چهارشنبه په ورځ اعتراف وکړ چې د ایران پر سر د جی اوه ډلې د غړو ترمنځ اختلافونه شته، خو ده زیاته کړه چې هغوی ته به ځینې وړاندیزونه هم وړاندې کړي. ښاغلی ظریف پرون په ناروې کې د څرګندونو پر مهال وویل چې ماکرون خپل ایراني سیال حسن روحاني ته هم ځینې وړاندیزونه کړي دي، او ځکه روحاني دای پاریس ته واستوه څو وویني چې آیا دا وړاندیزونه د عملي کولو وړ دي. هغه زیاته کړه چې دا به یو فرصت وي څو څرګنده شي چې د دواړو خواوو ترمنځ یو توافق ته د رسیدو په برخه کې ګډ ټکی شته کنه.
بلور ته فرانسې له هند څخه د کشمیریانو د حقونو د ترناوي غوښتنه وکړه. دا غوښتنه پرون په فرانسې کې د دغه هیواد د ولسمشر ایمانویل ماکرون او د هند صدر اعظم نریندر مودي ترمنځ د لیدو پر مهال وشوه. فریب بازاهر لنور تفصیل سره.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د هند صدر اعظم نریندر مودي ته ویلي چې پاریس د کشمیر حالات له نږدې څاري او ټینګار یې ورباندې کړی چې د دغې ویشل سوي سیمې د دواړو لورو د خلکو حقونو ته باید درناوی وسي. ښاغلی ماکرون د پنځمې په ورځ له پاریس د باندې په چانتیلې ښار کې د هند له صدر اعظم سره وکتل او د کشمیر د روان وضعیت په اړه یې خبرې ورسره وکړې. د فرانسې ولسمشر وویل چې دا هم د هند او هم د پاکستان مسؤلیت دی چې د هر هغه اقدام مخه ونیسي چې وکولای سي د دې سیمې وضعیت لا خراب کړي. نوموړي ویلي چې فرانسه به لا هم پر دې موضوع متمرکزه پاتې سي څو د کشمیر د بیلې سوي کرښې دواړو لورو ته د غیر پوځي وګړو د حقونو او ګټو ډاډ په سمه توګه ترلاسه سي. کله چې د اګست په 15مه نوې ډیلي د هندي کشمیر هغه کورواکي لغوه کړه چې د هند اساسي قانون ورکړی و او دغلته یې ځانګړي امنیتي تدابیر ونیول، د پاکستان او هندوستان ترمنځ ترنګلتیا زیاته سوه. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په کشمیر کې د عامو خلکو د خوندیتوب د تضمین لپاره او د وضعیت له خرابېدو د مخنیوي لپاره د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی و. نوموړي په کشمیر کې وضعیت خطرناک بللی دی. د هند صدر اعظم چې په هندي خبرې کولې په مستقیم ډول له ښاغلي ماکرون سره کشمیریت نه کړ، خو ژمنه وکړه چې د توندلارۍ پر وړاندې مبارزې ته به دوام ورکوي او زیاته کړه چې هیواد یې د سرحدي کرښو هاخوا د تروریزم پر وړاندې مبارزې کې د فرانسې ملاتړ خپل کړی دی. کشمیر له برېټانیا څخه د هند او پاکستان د خپلواکۍ تر اخیستلو راهیسې د یوې نه حل سوي ستونزې په توګه پاتې دی. دواړه هیوادونو یوازې پر همدې سیمې په خپلو کې دوه ځله جګړې کړې دي. راپورونه وایي په تیرو درې لسیزو کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جګړو له کبله تر 50,000 ډیر کسان وژل شوي دي. منتقدین وایي د نوې ډیلي نوی اقدام چې د دې سیمې ځانګړي امتیازات یې ترې واخیستل ښایي دا سیمه نور هم منځوي کړي او وسله وال مقاومت به لا ډیر کړي. په همدې حال کې په یو نوي راپور کې راغلی چې د هند تر واک لاندې کشمیر د عمده ښار سرینګر چارواکي وایي په دې ځای کې یې امنیتي تدابیر ځکه ډیر کړي چې بیلتون غوښتونکو نن یعنی د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د دفتر لوري ته د لاریون د پایل خبره کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
الحمد لله کلم کوټه خبره کوم ولر لا چې زه کله کې څه د خاص روزګار او د کریډیټ موبایل دا ولا ربنه ده د تلوري څو پام نه کې دا او نو خپل کوټه ډیر په تشکیل دې 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 او بل د کندار او د کریډیټ موبایل دا ولا ربنه ده په شان کور به ستره ده با یو څه خمه په هغه کې څه څه کوم کې څه دې زموږ کې دا خامخا به خلاص کې وسلام په احترام
نزولین نو بار ولایت نه دا وا دا چې د لارې باندې د رسول تخمن کې او د جشن لورز نه راځي خو تام لارې باندې مرګري موټر ټور ولاړ دی چې خبره خیره د ولې نه پریږدي کار موږ په لاکاو ټاون نه نه روزانه دا وایي نو باندې کې د مېرا باندې کې د موټر مسول چارو کو پورې ورته وي د خدای په امان.
زه عبد الباقی حبیبی ما د هلمند ولایت نه موږ په هلمند ولایت کې د غلا مشکلات ډېر سوي دي. دا په هلمند کې په ډېر سیمو ډېر لسالو او بل خصوص په ښار کې هم د غلا مشکلات تر حد زیات دي، ځکه په هر کور هر کوڅه کې غلاوي زیات سوي دي او غلاوي کېږي. همدغه مشکلات باید حل شي ځکه چې هلمندیان له غلاوو د مشکلات ډېر زیات سخت او تنګ دي. موږ موږ څه غلاوي لري چې موږ اواز تر فوټ هیا کوی ورسوي. وسلام عبد الباقی حبیبی.
دا بله زم احمد نبی حق بیان ده کندهار ولایت څخه خبر کوم چې هغه ولورونه په کندهار کې او بل بیل خصوص په ټول افغانستان کې د ولورو کچه ډیره لوړه ده لس لکه پنځلس لکه عام د شلو پورې ولورونه دي او دغه ځوانان نهشي کولی چې دغه ولورونه په ښه ډول سره ادا کړي لکه بېکاري ډېر زیاته ده نو لس لکه روپۍ په لس کال هم نهشي ادا کولی نو دوی مجبور وي چې یا کله غلا یې وکړي یا تښتونې وکړي او یا هم د قتل پیښې راغلي تر دې نو که چېرې دولت پر دغه باندې یو دقیقه ټاکلې حد ورته کښېږي چې در درې لکه یا در دوه نیم لکه افغانی به لابد څوک ولور وانخلي نو یو حد ورته وټاکي ډېره به ښهي او بالخصوص په ټولو د ملایانو څخه مو هم دغه هیله ده چې ملایان په خپلو جماعتونو کښې دغه ویناوې خلکو ته وکړي چې هغه ولورونه راکم کړي. ډېره مننه د ازادي راډیو څخه. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د غزنی په ښار کې تیره شپه یو ادبي او سندریز بانډار وشو. دې بانډار ته په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر ورغلی.
دا تیرې پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمې کالیزې د لمانځنې د پروګرامونو د ترتیبوونکي کمیټې د ستاینې په پلمه هڅوونکی سندریز بنډار ترسره سو. په دغه بنډار کې د محلي او نظامي چارواکو تر څنګ سلګونه تنه قومي مخورو، د مدني ټولنو استازو، ځوانانو، ولسي خلکو او امنیتي سرتیرو ګډون کړی و. غونډه د افغانستان له ملي سرود څخه وروسته د غزنی والي وحیدالله کلیمزی په خبرو پیل سوه.
دغه مینسته چې د استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ د غزل شپه او ادبي بنډار دی، ښه راغلاست او هرکلی ویم. او مینس هم په دې پار ترتیب کړی دی تر څو د دغو دوستانو نه چې د سلمې کلیزې د جشن لمانځلو دپاره یې زحمت ایستلی، د دوی کړنې وستایو، تقدیر یې کړو او د قدر په سترګه ورته وګورو.
په غونډه کې د ولایتي کمیټې تر 50 پورې هغه دولتي کارمندان او چارواکو ته د ولایت مقام له لورې ستاینلیکونه ورکړل سول چې د خپلواکۍ د سلمې کالیزې د پروګرامونو په ترتیبولو کې زحمتونه ګاللي وو.
د غونډې په دې برخه کې هم د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د لمانځ غونډې د چمتووالي د ولایتي کمیټې غړو ته بلنه ورکوو چې دریځ ته تشریف راوړي او کوم ستاینلیکونه چې د ولایت مقام لخوا ورته په پام کې نیول شوي هغه به د مشرانو لخوا ورته ډالۍ شي.
له دې وروسته په غزنی کې د محلي سندرغاړو له لورې د محلي موسیقۍ زړه راښکونکی یو اتڼیز بنډار پیل سو چې ځوانانو او افغان امنیتي سرتیرو ورته اتڼونه وکړل. دغه سندریز پروګرام په جریان کې د غونډې د ګډونوالو له لورې له غلام حضرت قرباغي څخه د هغه د پلار خان قرباغي د سندرو فرمایشونه وسول چې د دغه سندرو په ویلو سره دغه بنډار نور هم رنګین، خوږ او زړه راښکونکی سو.
غزنی په ښار کې مو د ادبي او سندریز بنډار راپور اوریده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
هدایت الله نیکزاد د هلمند له نبی ولسوالي پر استولې سمس کې لیکلي دي د قطر په خبرو کې افغان حکومت شاته پریښودل دا ښکاروي چې د افغان حکومت پر سر معامله روانه ده. محمد عبدالعزیز غالب له مارجې ولسوالي لیکلي دي پاکستان په افغانستان کې د تلپاتې سولې مخه نیسي او پخوای هم نیولې ده. دی بیا د 2015 کال د سولې خبرو ته اشاره کوي چې د ده په وینا بیا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر اخوند د مړینې خبر خپور شو. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي پوڅه چې ډیر وخت تیری شي انجامې شوي نو هیله لرو چې د سولې خبرې به مثبته نتیجه ورکړي. قدیر تکین لیکي د سولې د خبرو په برخه کې باید له انعطاف څخه کار واخیستل شي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي خدای خبر چې په قطر کې د پردې تر شا څه روان دي. خلیل زاد یوازې د خوشبینۍ خبره کوي. جعفری پر اسول اسمس کې لیکلي دي د اقتصادي ودې په خاطر د هرات مشهد د هوایی پروازونو پیلېدو ته خوشاله یو او محمد قاسم ځواک لیکلي تر څو چې اور بند ونشي د سولې هر راس خبري ګټه نه کوي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
په بلخ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې په زری ولسوالۍ کې د ملي اردو په پوځي عملیاتو کې تر شپېتو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. د 200 نهم شاهین قول اردو ویان ازادي رادیو ته ویلي چې په وژل سوو کې د طالبانو درې مهم قمندانان هم شامل دي. د ایران یو خبری اژانس وایي چې د ایران د مشهد او هرات ولایت ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل سوي دي. مهر خبری اژانس نن د ایران د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دغه الوتنې به هر جمعه ترسره کیږي. د پروان ولایت چارواکي تاییدوي چې په سیدخیل ولسوالۍ کې د ملي امنیت یو کارکوونکی وژل سوی دی. د پروان یوې امنیتي سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته نن وویل چې دغه مامور تېره شپه په ډزو وژل سوی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره ګوري. د دې کتنې هدف د 2015 نه د کال د اټومي تړون خوندي کول دي چې پر اساس یې باید تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړي. د ماکرون دفتر تایید کړی دی چې دا کتنه به په پاریس کې وسی. او د قرغیزستان د پوخانی ولسمشر الماس بیک اتمبایف یو نږدې همکاره ایرینا کراموشکینا په کور کې نظربند سوې ده. پر هغې تور لګېدلی چې د اګست په لومړیو کې د اتمبایف د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې پر مهال یې ځینې کسان برمته کړي وو.
دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو او یو دا تحلیلي مطلب لرو چې ویل کیږي د پاکستان صدر اعظم عمران خان خپل سیاسي مشران ځپي. خو مخکې تر دې چې پاکستان ته لاړ شو ترین کوټ ته مخه کوو. پروزګان کې یو شمېر خلک ادعا کوي چې پولیسو وهلي دي. دوی علت دا ګڼي چې طالبانو ته ډوډۍ ورکړې ده. خو په دغه ولایت کې د بشري حقونو دفتر دا عمل خندلی دی. امنیه قمندان د څېړنو ژمنه کړې. تفصیل له ترین کوټ څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
د دې چې د زونو ګوتی ماتې دي، د زونو سرونه ماتې په وینو لړلې دي او بدنونه یې د وهلو لاسه تک شنه دي. یو شمېر خبرې هم نسی کولای ځکه روغتیایي وضعیت خراب دي. خو هغه یو شمېر چې خبرې کولای سوي ازادي راډیو ته ویل چې دغه حالات ته پولیس را رسولي. دوی وایي پولیسو هغه مهال وهل او ډبول ور باندې شروع کړ کله چې درې تنه طالبان یې سیمې ته راغله او د دې له یو ماشوم څخه یې په زور ډوډۍ یوړه.
ورور او بل پځای ته تللی و. جوالي صاحب خپل اتول ورور ورڅ پځای ته موږ غنم له له وکول هغه خلاص ورور په بادام سره اختو. نن طالبان رااله دو درې کس رااله نانا لا بالا والا هغه چراله یو الک چې وډوډی راو په زور غرزنیو هغه ډوډی چوروړې ده. د عسكر خبر سی وی دي چې طالبان وډی ورکړي. طالبان عسكر له موږ ګد سره ډاله ورور داسې په دغه ټوخه واچو ګد دي دا غنډی دي دا د لاس د دغه وسګور د مينې وس ډاکټرانو په دغه دا د ته پتا کو نه ټول نو سه ولا قسم شکر کوله ولا کس نن دی ز کوته ما چې قرار یو کښ درې نه طالبان غلی و. طالبان چې راغلی و بار قرار یو کښ ته په زور ویلو په زور ډوډی پر اسلې و. هغه چې کتل دی ډوډی شغه خوړلې و دغه اسکار په خبر سی و. اسکار چراله بار قرار موږ ډګر کول بالا قرار بوته په سیته برای و کندغانو په پیپو وولو
ان بالا په دغه باندې اسکاراله بالا موږ ګر کول پداغه بوت پوسټه ویو ولو
پچې شی ولاس
په کندغانو په پېکو یو
دغه وهل سوی خلک له دولته بشری اکونه او نړیوالو څخه اوس د عدالت غوښتنه کوي.
نو موږ دا دغه کوچو د پولیسو توای شروع دا ول بلیا ته دا مول دغه کړی دی او باید جرمه کې ویو ویو ټکی دال دی دا د کیسه واخی ته
او دا غواړو چورو دا بلارسي یا سم نن دغه وکي سزا ورکول سي
مردا وشتلو. پورزګان ولایت کې د بشری حقوقو د سیمهیز دفتر مسولین د غامل د بشری حقوقو پر وړاندې او د افغانستان د اساسي قانون څخه خلاف یادوي. د یادی اداري مشر عبد الله حد بهایی
دا د بشری حقوقو پر وړاندې باندې پر نقص د قانون دی چې وهل تکول خلاف د قانوني ملي او بین المللي بشری حقوقو خپل قانون لري مګر د دولت موجوده قوانینو کې د کار چې دی کړی دی خلاف د قانون یې کړی دی.
په ورته وخت کې د ورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری هم ازادي راډیو ته د یاد خلکو وهل کې د تایید کړ. خو اې دا معلومه نه ده چې یاد کسان پولیسو وهلي او کسنګوريانو. کمانډان وایي دغه موضوع به وڅېړي او مجرمین به د قانون منګولو ته وسپاري.
هر کس کې بوده طرف پولیس مور او پنځه قانون سپورته شما
میتونه که در پار به مابس بره ببینه که تعداد نظامی های ما در مابس چند نفر است. ما هیچ وقت خود فراغتر از قانون نمیدانیم.
لدی سره د اوروزګان ولایت د ولایتي شورا مسولین هم دغه چاري اندیشمن کړي او له دولت غوښتنه کوي چې یاد موضوع دی په جدید توګه وڅېړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
عمران خان یو کال وروسته لدی چې د پاکستان د صدر اعظم په توګه د چارو واګې په لاس کې واخیستي، داسې ښکاري چې د سیاسي مشرانو او فعالانو د نیولو او بندي کولو په وسیله د اپوزیسیون د اعتراضونو مخه نیسي. د اپوزیسیون سیاستوال د مخالفو ګوندونو پر مشرانو د فساد لګول شوي تورونه د حکومت لخوا هغه هڅه بولي چې غواړي د پوز په مرسته د سیاسي مخالفانو ژغ غلی کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د انګلیسي ژبې د ویب پاڼې ګندهارا د تحلیل لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
که څه هم پاکستاني چارواکي د یو سیستماتیک کمپاین په وسیله د اپوزیسیون په ځپلو کې د لاس لرلو ادعا ردوي، خو د کابینې د یو غړي وروستۍ څرګندونې د حکومت لخوا د اپوزیسیون د ځپلو له لارې د قدرت د ساتلو لپاره له یو متمرکز پلان څخه پرده پورته کوي. د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه په دې وروستیو کې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل، موږ ټول هغه کسان نیسو چې غله دي. شاه په پنجابي ژبه د کنځلو په وسیله د اپوزیسیون پر وړاندې خپله ټوله کرکه څرګنده کړه. هغه په تحریک انصاف ګوند کې له خپلو پلویانو وپوښتل، اوس به څوک آزاد پاتې شي او د حکومت پر ضد به په خلاص مټ مبارزه وکړي او څوک به په انتخاباتو کې سیالي راسره وکړي؟ اعجاز شاه د استخباراتو متقاعد برید جنرال د شویو ادعاو له مخې د 1999 او 2008 کلونو ترمنځ د جنرال پرویز مشرف د پوځي واکمنۍ پر مهال د سیاستونو په تراهۍ او د رژیم د سیاسي مخالفینو په نخښه کولو کې لاس درلود. په پاکستان کې د فساد، ترور او د مخدرو موادو په کاروبار کې د لاس لرلو په تور د سیاستوالو د بندي کولو فهرست اوږدېږي. پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري، دوه پخوانی صدر زمان نواز شریف او شاهد خاقان عباسی د کابینې ګڼ شمیر غړي، وکیلان او لسګونه فعالان په دې فهرست کې شامل دي. په اسلام آباد کې خپلواک ژورنالیست طلعت حسین وایي، د عمران خان اداره فکر نه کوي چې د سیاستوالو یا عامو خلکو لخوا کوم ګواښ ورته متوجه دی. حسین پر خپل یوټیوب چینل کې په یوه تحلیلي وینا کې ویلي، دا ځکه چې عمران خان ډاډه دی چې پوځ ورسره ولاړ دی، د رسنیو ژبه یې د سخت سانسور په وسیله بنده کړې او په دې توګه یې پر واک قبضه لګولې. حسین زیاتوي،
جسم راځي چې ډومېسټیکلی عمران خان کو کھلی چھٹی ہے، وہ جو مرضی کر لیں.
هغوی دې نتیجې ته رسیدلي چې بهرنۍ نړۍ د پاکستان له کورنیو مسایلو سره هیڅ علاقه نه لري او د دې معنی دا ده چې د عمران خان لاس په کورنیو مسایلو کې آزاد دی. د اپوزیسیون په سیاستوالو کې پخوانی صدر اعظم نواز شریف بې له شکه تر ټولو مخکښ سیاسي بندي دی چې د 2018 کال په جولای میاشت کې په بهر کې د پټو پانګو د لرلو په تور د سترې محکمې د حکم په اساس لواکل لري شو او تیر کال د فساد په یو قضیه کې په اوه کاله بند محکوم شو. شریف چې د مسلم لیگ نواز د څنګه مشر و، د فساد تورونه رد کړي دي. سکل د جولای په پیل کې د نواز شریف لور مریم نواز د اعتراض غږ اوچت کړ او هغه پټه ثبت شوې ویډیو یې خپره کړه چې قاضي ارشاد ملک د مسلم لیگ نواز د ګوند له یو غړي سره خبرې کوي او ورته وایي چې ناپیژاندو کسانو دای اړ کړي چې د شریف پر ضد حکم وکړي، کنه د خصوصي ویډیوي تصاویر به خپره کړي. خو مریم هم د اگست په 8 نیټه د احتساب د ملي ادارې په نوم د فساد پر ضد د مبارزې د ادارې لخوا د فساد په یو قضیه کې د لاس لرلو په تور ونیول شوه. پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او خور یې فریال طالپور چې دواړه د پارلمان غړي دي، هم د پاکستان د پیپل پارټۍ له هغو مخکښو مشرانو څخه دي چې د احتساب ملي ادارې نیولې دي. اپوزیسیون پر حکومت تور لګوي چې د سیاستوالو د قرباني کولو لپاره له دې ادارې څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي، خو حکومت دا تورونه ردوي. د زرداري او د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو زوی بلاول بوټو زرداري د پارلمان غړو ته وویل، تاریخ به په یاد وساتي چې عمران خان هغه څوک چې تل یې د عدالت نارې وهلې، مریم نواز له کوم نوي حکم پرته بندي کړه. له دې ټولو سره سره د اپوزیسیون مشرانو پر روان مني کې پراخ اعتراضونه پلان کړي دي، ځکه د موسم له ښه کېدو سره په ګڼ شمېر د خلکو راټولول اسانه کیږي.
آزادي
او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم زما فریبا ظاهر نه کې هیله ومني خدای دې چې جوړ روغ اوسې دوستانو بیا هم ورځو تاسو د دې ونی راغلو پیغامونو ته چې موږ ته مو پیغام ستون کې دسکا کې پریښدې نو دا ونی غواړم چې تاسو پیغامونو لپاره تبصره پرته خبر کم په دې خطر چې موږ د دوستانو ډیر پیغامونه راغلي دي او غواړم ټول ته ورسیږي نو دا ونی د کوم دولتي مقام سره مرکان نه لرو نو غوړم ستاسو پیغامونه په ګډه سره واورو مخکې تر دې چې پیغامونه تورسم غوړم د یادونه وکم چې دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي د تاسو د هم ستاسو پیغامونه
سلام علیکم زه د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم باد له سلام زو د لوید لوګر نه خبرې کوم د ملکی تلفاتو مخنیوي رسنۍ کوي شي د ما غوښتنه دغه د تیر چې بس وروره اوس دغه داعش وروره خلک ملک باید چې د دیو له مشرانو نه دوی پوښتنه وکړي چې تاسې ولې داسې دا خلک ملک په وتل کې دا مسلمانان هم په وینو کې ولمبول همداسې له حکومت نه دی جدي پوښتنه وکړي چېرته چې وروره ملکیانو ته تلفات رسېدلی باید خپل حکومت وکړي پوښتنه وکړي بس وروره دوی دی نه وي او د طالب نه هم دغسې پوښتنه وکړي چې چېرته بې ګناه خلک وځلي یا دیم دې پښتنه نه پریږدي راستان دې غولم مشرانو نه له قطر مشرانو سره دی وګيږي دلته دې کابل مشرانو سره دی وګيږي خپل اشرف غني سره دی وګيږي دغه دغه غمو دې مصیبتو مخه ټول رسنۍ کولای شي بورم په مخه ښه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات زه خاطر د پاکستان تاسو سره په کرسه باندې ما لطفاً لطفاً در زمان غاز به تو توزلی نشتوی او در افغانستان حکومت او جوز چاروه کنه زمان در ایله در چه زمان در حق ورونه چه پیخور که در خل استقلال المانزه او در پاکستانی حکومت اجنتان و دوی نولی دی او دوی زندان تا اچولی دی نظر تر زر در افغانستان حکومت در حق و زمان در افغانان ورونه پښتنه وکي اول څنګه جیل ته اچولې دي زه هر افغان حق ده چې خپل د تاریخي ورځ ولمانځي او زمونږ خپل استقلال ولمانځي د افغانستان او د افغانستان د فرق پر وظیفه ده وجیبه ده چې دا ولمانځي او پښتني حکومت زمونږ ورونه نیولې دي په خبر کې او وایي چې دې مجوز یا جواز نه درلود نو ته خو ځان ته مسلمان وایي مو خو د اسلامیت د خپل د استقلال ورځ ولمانځلې ده چې انګلیسانو نه مونږ خپل استقلال اخیستی ده نو کته د انګلیس طرفدار نه ته ولې افغانان زورې ولې تور تامبو زندانو ته اچي نو لطفا زما خپل دولت حکومت نه جوړ چارواکو نه مده ایله ده چې زه څه زره خپل د افغانانو پښتنو کې او د پاکستان حکومت سره وغږی وسلام به احترام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په جاوید اوربالیم د کندهار ولایت درغونی میوند ولسوالۍ څخه زحمت سره کوم ما پیغام دا دی چې موږ په کندهار کې د مزه کونې څخه یو لړ مشکلات لرو موږ وایو چې د کندهار والی او بل خصوص د کندهار ولسوالۍ امنیت کمانډان هغه دې ته جدید توجه وکړي او کدا حالات نورم دوام وکړي او لست د نارضایت خواته سنسي نو موږ وایو چې الات په نورم خرابېږي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد اکرم مر دا د بوری په بند کې کوچان یو مخته یو کلینیک وکړه باید جوړ کړي یو کلینیک ضرورت لري یو مکتب په سخت ضرورت لري چې دا مکتب او دا کلینیک موږ ته جوړ کړي موږ نو خاص خدا پایښت چې سمخه یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي دا ډیره جوړ ښه ډیر مننه دې پیغام
السلام علیکم زه شیر احمد خاکریزی د کندهار ولایت څخه دا پیغام پریږدم نو د کندهار ولایت د والي صاحب امنیت کمانډان او دولتي مسولینو څخه دا هیله ده چې دا خاکریز ولسوالۍ د لارې غم وخوري هغه د ویلارې لري چې یو د درې کال کې طالبان بند کړي او بل لار دولتي چارواکو بند کړي ده. نو د خاکریز ولسوالۍ د چارواکو پر کومه ولاړ شي د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ سي مریضان یې د مرکز نه رسېږي او هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د کندهار د دولتي مسؤلینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم. نشم سلام خبرې کوم ګډمنټ. تاسو په کلیک